سلامونه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل په خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یو این ایچ سی آر له ایرانه په ډله ییزه توګه د افغان کډوالو د ایستلو په اړه خبرداری ورکړی. د ادارې په یو بیان کې ویلي، تیرې څو ورځې د ورځې لسګونه زره افغان کډوال له ایرانه ایستل کیږي. د بیان په اساس د جون په شپږویشتمه په یوه ورځ 6000 افغان کډوال له ایرانه خپل هیواد ته استول شوي. دا په یوه ورځ کې د کډوالو د ایستلو تر ټولو لوړه اندازه ده. په افغانستان کې د یو این ایچ سی آر مشر عرفات جمال چې د دغو کډوالو د لیدلو لپاره د افغانستان او ایران پولې ته تللی و، ویلي دا افغان کډوال په ډیرو بدو شرایطو کې خپل وطن ته ستنیږي او په تیره ښځې چې له کار او تعلیمه محرومې پاتې دي تر ډیرې اندېښمنې دي. ایران د اسرائیلو تر بریدونو وروسته د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ چټکه کړې ده. د یو این ایچ سی آر په خبره په تیرو دریو میاشتو یعنې له مارچ راهیسې لږ تر لږه 6400 افغانان له ایرانه ایستل شوي دي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن په یو شمېر ولایتو کې د تیز باران او له کبله د سیلونو د راوتلو خبرداری ورکړی. دغه ادارې په خبر پاڼه کې په نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، کاپیسا، پروان، کابل، لوګر، میدان وردګ، غزنی، زابل، پکتیا، خوست او پکتیکا ولایتونو کې د سالنګونو په ګډون د تیزو بارانو او سیلونو د راوتلو خبرداری ورکړل شوی. د بارانو او سیلونو د راوتلو دا خبرداری په داسې حال کې دی چې پرون په لوګر او میدان وردګ ولایتو کې د بارانونو له کبله سیلابونه راوتي وو. ځینو خلکو ته د مرګ ژوبلې د رسېدو خبر هم ورکړل شوی، خو لایقه رشمېره نه ده معلومه. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه په دغو ولایتو کې د راوتلو سیلابونو د تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي، خو د سیمې خلکو ازادي راډیو سره خبرو کې د پراخو مالی تاوانو خبره هم کړې ده. د افغانستان د آزادو مبارزو لوبغاړي واحد الله نژند خپل تاجکستانی سیال ته ماته ورکړه. نژند بیګا شپه د تاجکستانی فریدون شوخ نظرو په وړاندې لوبه کې چې د اوکتاګون سازمان په لړ کې وشوه، په دوهم راوند کې خپل سیال فریدون شوخ نظروف د لاس په سبمیژان سره تسلیمېدو ته اړ کړ. دغه سیالۍ د جرمني په هامبورګ کې د اوکتاګون په سازمان کې په درې اویمه لړۍ کې وشوه. اخوا بل افغان لوبغاړی احمد ولی هوتک د خپل داغستاني سیال تر ماتولو وروسته نن بیرته کابل ته ستون شو. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافایل گروسی وایي امکان شته چې ایران د څو میاشتو په موده کې د یورانیمو د غني کولو وړتیا بیرته ترلاسه کړي. گروسی دا خبرې پرون سی بی ایس خبري شبکې سره په یو مرکه کې کړي. د هغه په خبرو ایران پراخ اټومي پروګرام درلود او د دې امکان شته چې یو برخه لا هم فعاله وي. خو گروسی د ایران او اسرائیلو ترمنځ دولس ورځنۍ جګړې ته په اشاره وویل، د اټومي پروګرام موجود جګړې له لارې حل کېدای نه شي. د بلې خوا د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې ایران د امریکا له برید مخکې خپل غني شوي یورانیم له اټومي تاسیساتو انتقال کړي وو. ولسمشر ټرمپ له فاکس نیوز سره په یو مرکه کې چې لنډه برخه د شنبې په ماښام خپره شوه ویلي، ایران ونه توانید د امریکا له برید وروسته له فوردو اټومي تاسیساتو یورانیم وباسي. په وروستیو ورځو کې ځینو رسنیو داسې راپورونه ورکړل چې ایران ښایي خپل 60% غني شوي یورانیم د امریکا له بریدونو مخکې بل ځای انتقال کړی وي. او د ریکتر په کچه 15.3 درجې زلزلې نن سهار د پاکستان شمال ختیځ کې د بلوچستان ایالت ولړزاوه. د امریکا د جیولوژۍ د سروې ادارې د راپور له مخې د زلزلې مرکز د بلوچستان په برخان ښار کې و. تر اوسه د زلزلې له کبله د تلفاتو یا مالي زیانو راپور نه دی ورکړل شوی. پاکستان تر دې وړاندې له سختو زلزلو سره مخ شوی. په 2015 کال کې یوې زلزلې چې شدت یې د ریکتر په کچه 5.5 درجه و شاوخوا 300 کسان وژلي. په 2015 کال کې بیا یوې بلې مرګونې زلزلې په دغه هېواد کې 3000 کسان وژل او 3 میلیونه نورې بې کوره کړل.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیک هلا او احترامات تاسو ټول قدرمن او درنو زکون کو ته وړاندې کوم. هله من دیم چې تاسو ټول درنه زکون کې برتر او غوښور او صحتمند اوسئ چې د صحت چم په تنوي درنو ګللی زکون کو لکه څنګه چې زموږ راستاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور مېرمن اړوندې نو افغان مشهور مېرمنې په پیژنو او د هغوی د ژوند په حق لبه بشپړ معلومات ترلاسه کو. درنو ګللی زکون کو لکه څنګه چې موږ تاسو تیر ورځ په لوس کې د یو اتلې زړوري افغان مېرمنې اړوند معلومات ترلاسه کړل، نن ورځ یو ځل بیا هم تاسو ټولو درنو او خوږو زده کوونکو ته مې د همدغسي افغانې زړورې پیاوړي او قهرمانې مېرمنې اړوند معلومات چمتو کړي دي. هیله مند یم چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ او ورسته زده کړئ. نو درنو زده کوونکو، د خپل لوست پر لور باندې راځو. مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، له تاسو ټولو خوږو او ګلالي زده کوونکو نه هیله لرم چې باید د خپلو ځانو سره خپل درسي مواد چمتو ولري، تر څو د دغه درسي موادو د لارې تاسو وکولی سئ خپل لوست په اسانه او ډېره ښه طریقه سره زده کړئ. اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې اوولسم لوست موضوع حمیرا ملکیار سلجوکی ده. ولو چې حمیرا ملکیار سلجوکی څوک وه، څه ډول شخصیت و، او څرنګه یې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی دی، او څنګه یې وکولی سوی خپله مینه د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره ثابته کړي. ولو چې حمیرا ملکیار سلجوکی څوک وه او څه ډول شخصیت و؟ حمیرا ملکیار سلجوکی د افغانستان یو وتلې ښځینه شاعره، ادیبه، پوهانده او د مشرانو جکړې سناتوره وه. ولو چې حمیرا ملکیار سلجوکی د افغانستان یو له نامتو وتلو افغانو ښځینه شاعرانو، ادیب پوهانو او د مشرانو د جکړې د سناتورې توره وه. نوموړی د محمد ظاهر شاه په وخت کې د سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو په ډګر کې فعالیت درلود. لولو چې حمیرا ملکیار سلجوکی نه یوازې ده چې د افغانستان د مشرانو جګړې سناتوره وه، بلکې د دې تر څنګ یې د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ یا هم د سلطنت په وخت کې په سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو کې ستر فعالیتونه او خدمتونه ترسره کړي دي. د علامه صالح الدین سلجوکی میرمن وه چې فیلسوف، شاعر او د علم خاوند و. یعنی په خپله حمیرا ملکیار سلجوکی د علامه صالح الدین سلجوکی میرمن وه چې دغه صالح الدین سلجوکی په خپله هم یو شاعر او د علم خاوند و. د ژوند پیل حمیرا ملکیار په 1209 هجري شمسي کال د کابل په افغانان سیمه کې زیږیدلې. پلار یې عبدالاحد خان ملکیار د هغې د عمر په دویم کال کې د یو حملې په ترڅ کې ووژل سو. بلوچي حمیرا ملکیار په خپله په 1209 هجري شمسي کال د کابل په افغانان په سیمه وه چې په هغې سیمه کې زیږیدلې ده. پلار یې په خپله عبدالاحد نومېده، او په هغه وخت کې عبدالاحد د دولت په چارو کې کار سرته رسوه، یعنی پوځي شخص و. چې کله دا 2 کلنه سوله، د 2 کلنۍ په وخت کې یې پلار د یو حملې په ترڅ کې، یعنی د یو عملیاتو په ترڅ کې ووژل سو. په هغه وخت کې پر هغه ځای باندې حمله سوې وه، او د دې پلار عبدالاحد ملکیار په هغه حمله کې له منځ څخه ولاړې او ووژل سو. مور یې یو عالمه ښځه وه. د هغې د روزنې او تربیې مهمه دنده یې په غاړه واخیستل. یعنی مور یې نه یوازې چې پلار یې یو تعلیم یافته شخصیت و، بلکې د دې تر څنګ مور یې هم یو باتعلیمه او باسواده ښځه وه چې په هغه وخت کې کله چې دا 2 کلنه وه، نو د دې د روزنې او تربیې مهمه دنده یې په غاړه واخیستله، او د دې روزنه او تربیه یې یوازې خپلې مور سرته رسولې ده. زده کړې او علمی پرمختګ په دې برخه کې هم درنو زده کوونکو د حمیرا ملکیار سلجوکی د زده کړو اړوند معلومات لولو چې څرنګه یې زده کړې کړې دي، او څنګه یې وکولی سوی په خپلو زده کړو کې پرمختګ وکړي. حمیرا له وړکتوب څخه د خپلې مور تر تربیت لاندې وه، چې د عربي او فارسي ژبو قواعد او اشعار یې زده کړل. یعنی حمیرا ملکیار سلجوکی د ماشومتوب څخه د خپل مور تر تربیه او روزنې لاندې و، چې په هغه وخت کې له خپل مور څخه په هغه وختونو کې د عربي، پارسی ژبو قواعد او اشعار یې ترې زده کړل. نوموړي د قرآن کریم زده کړې بشپړې کړلې، او د پوهانو، ادیب د سترو کتابونو مطالعه یې وکړله. کله چې حمیرا خپل د قرآن کریم زده کړې بشپړ کړلې، د قرآن کریم زده کړې یې پای ته ورسولې، نو د هغه څخه وروسته د پوهانو، ادب د سترو کتابونو په مطالعه یې پیل وکړله، او په دې برخه کې غوښتله خپل ځان ته پرمختګ ورکړي. تعلیم حمیرا ملکیار سلجوکی روزنه د ماشومتوب څخه یې مور کړې ده، چې د کلاسیک شعر، عربي او فارسی علوم یې زده کړي دي. یعنی د حمیرا ملکیار سلجوکی روزنه چې مور سرته رسولې وه، نو په هغه وخت کې حمیرا ملکیار سلجوکی د کلاسیک شعر، عربي او فارسی علومو په زده کړه کې مهارت پیدا کړه. د ځوانۍ په دوران کې یې قرآن کریم، عربي او فارسی ژبو احکام او قواعد ذکرل یعنی کله چې دا ډیره زیات ځوانه وه د ځوانۍ د عمر په مهال باندې عربي او فارسي ژبو احکام او قواعد زده کړله چې اوس مهال د وتلو پوهانو له جملو څخه شمېرل کېږي. یعنې په هغه وخت کې د ځوانۍ په مهال کې یې د خپل ځانه سره زیار زحمت وویستله، د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره ستر خدمتونه سرته ورسوله چې اوس مهال د افغانستان یو له وتلو مشهورو پوهانو له جملو څخه شمېرل کېږي. اخلاقی او علمی ځانګړتیاوې نوموړي د ادب او شعر په برخه کې مشهوره وه. یعنی همیرا ملکیار سلجوقي ډېره زیاته چې مشهوره یا هم شهرت یې درلودله، هغه د شعر په برخه کې د شعر او شاعري په برخه کې ډېر زیات شهرت درلوده. په کور کې د یو مینهناکه مېرمنه، د خپلو اولادونو لپاره مهربانه مور او د خپل خاوند لپاره یو غوره ملګری وه. یعنی داسې یو غوره اخلاق او شخصیت و کوم چې په خپل کور کې یو مینهناکه مېرمنې په توګه سره کرکټر درلوده، د خپل اولادونو لپاره یو غوره مهربانه مور او د خپل خاوند لپاره د ژوند یو بهترینه ملګری او دوست و. ټولنیز او سیاسي فعالیتونه د ښځو د حیات مشري وکړله. هند، سریلانکا او مصر ته یې سفرونه ترسره کړل. یعنی د ټولنیز او سیاسي فعالیتونو په ډګر کې هم د ښځو د هویت د لوړولو لپاره، د هغوی د حقوقو د لوړولو لپاره، د هغوی د حقوقو په ترلاسه کولو لپاره، د هغوی مشري په توګه سره یې مختلفو هیوادونو ته سفر وکړه. لکه هند، سریلانکا او مصر ته یې سفرونه ترسره کړه. په مصر کې د خیرشه ګنی کارونو لپاره د کمال مډال یې ترلاسه کړل. او په مصر کې کوم دي چې کوم د خیر او شیګنی او مهرباني او حرمت کوم کارونه چې دي سر ترسولي و، نو د دې د خیر شیګنی د کارونو له عمله څخه دي ته د کمال چې په هغه وخت کې یو له بهترینو جایزو له جملې څخه ګڼل کېدی چې یو مډال و، دغه مډال دي ترلاسه کړه. په مصر کې په کابل کې د یو جماعت د جوړېدو چارې همیرا ملکیار سلجوقي نه یوازې دا چې په ادب او شعر په برخه کې ستر خدمتونه سرته رسولي دي، بلکې د دې ترڅنګ همیرا ملکیار سلجوقي په کابل کې یو جماعت هم جوړ کړی دی. همیرا ملکیار په کابل کې خپل کور ته څیرمه یو ښکلی جماعت جوړ کړی دی. یعنی د دې د کور ترڅنګ یې په یو نږدې سیمه کې یو جماعت جوړ کړی دی. دا کړنه یې د ژور باور ښکارندوی کوي. یعنی کله چې دغه جماعت جوړ کړي، دا د معنا ورکی چې د دین او اسلام سره ډېره زیاته مینه درلودله او پر اسلام باندې ژور باور درلودي. همیرا ملکیار ژوند دین او ټولنې خدمت ته وقف و. یعنی د همیرا ملکیار ژوند چې وو ډېر زیات دین ټولنې ته او د ټولنې خدمت، کلتور او فرهنګ د خدمت لپاره یې وقف کړی و. خپل ټول ژوند یې دغو کارو ته وقف کړی و. یعنې دې چې کومه هیله او ارزوګانې درلودلې، هغه ټوله د خپل دین، د ټولنې او د خپل فرهنګ د خدمت لپاره وې. هغې له مړینې د مخه د خپل میړه د قبر ترڅنګ د صالحین په شهیدانو کې د ځان لپاره یې قبر تیار کړی و. یعنی مخکې له دې نه چې دا مړه سي، د مرګ څخه مخکې د خپل ځان لپاره د صالحینو په شهیدانو په هدیره کې خپل ځان ته قبر د خپل خاوند ترڅنګ مخکې له مخکې تیار کړی و. یعنی کله چې دا مړه سوله، د مرګ څخه وروسته دغه د صالحینو شهیدانو په هدیره کې د خپل خاوند څنګ ته شخص و. د ژوند ورستی کلونه یې د شوروي اتحاد تر یرغل وروسته همیرا ملکیار لومړی هند او بیا امریکا ته کډواله شول. یعنی کله چې د شوروي اتحاد پر افغانستان باندې حمله وکړله او افغانستان د شوروي اتحاد تر یرغل لاندې رالی، نو په دغه وخت کې همیرا ملکیار لومړی هند ته سفر وکړه او وروسته د هغه څخه امریکا ته کډه شوله او هلته میشت شول. هغه په 1980 کال د امریکا د کالیفورنیا په ایالاتو کې اوپات شوه او هلته خاور ته وسپارل شوه. کله چې دا په 1980 کال کې امریکا ته ولاړه، نو هلته په 1980 کال د امریکا په کالیفورنیا په ایالاتو کې اوپات شوله او هلته هم بیرته خاور ته وسپارل شوه. یعنی د میرمن همیرا ملکیار سلجوقي د ژوند په اړه کچیر موږ تاسو خلاصن معلومات ولوستله، هغه دا و چې همیرا ملکیار سلجوقي د افغانستان یو له غورو ادیبانو او شاعرانو له جملو څخه شمېرل کېدله، کوم چې پلار هم پخپله یو عالم و او هم د دې ترڅنګ پلاری په خپل په پوسټ کې کار سره ترسوي، یعنی باسواده شخصیت وو پلاری، او مور یې هم یو تعلیم یافته ښځه وه. کله چې پلاری په دوه کلنۍ کې دا چې کله دوه کلنه وه، د دې دوه کلنۍ په وخت کې پلار ووژل سو، نو د هغه وخت څخه وروسته د دې مور د دې د روزنې او تربیې دنده په غاړه واخیستله، او وروسته یې د دې د ژوند ټولې چارې د هغې په غاړه وې. په دغه وخت کې، په دا دوران کې، مور دې ته فارسي، عربي او د قرآن کریم په زده کړو کې ستر تربیه او روزنه ورکړه، او د دې د لارې څخه دې وکولی سولی چې د افغانستان د ښځو لپاره یو ستر او مخکښو مېرمنو له جملو څخه وشمېرل سي، او د هغوی د هویت او د مشري په خاطر یې د سریلانکا، هند او مصر ته ولاړل، او په مصر کې یې د خیر د ښېګڼو د کارونو په سرته رسولو سره د مصر هیواد له خوا څخه دې ته د کمال مډال هم ورکول سو. د کمال په نامه سره چې کوم مډال و، هغه مډال هم دې ترلاسه کړل. یعنی دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس درنو زده کوونکو، هیله ده چې تاسو د نن ورځې د درس څخه یو څه زده کړي اوسېږي، په یو څه باندې پوه سوي یاست چې همیرا ملکیار سلجوقي څوک و، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وو، څنګه یې وکولی سوی خپل نوم د افغانستان په تاریخ کې ثبت کړي. یعنی دا نه یوازې چې په سیاسي کارونه کې افغانستان ته خدمت سرته رسولی وو، بلکې د دې تر څنګ په ادبي برخو کې هم خدمت سرته رسولی وو. په لومړي سر کې موږ تاسو ولوستله چې همیرا ملکیار سلجوقي شوه په خپل د ملي شورا سناتوره هم وه. نو موږ تاسو ټول په دې پوهیږو چې همیرا ملکیار سلجوقي نه یوازې چې په سیاسي او ټولنیزو چارو کې د ګران هېواد افغانستان لپاره خدمت ترسره کړی دی، بلکې د هغه تر څنګ یې په ادبي او فرهنګي برخو کې هم ستر خدمتونه د ګران هېواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي، چې بالاخره د شوروي اتحاد تر یلغار وروسته همیرا ملکیار دې ته اړ شول چې لومړی هند ته ولاړ سي، او وروسته د هند څخه امریکا ته کډه سي، او بالاخره په 1980 کال کې د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې وفات شول، او همالته خاورو ته وسپارل شو. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې خلاص موضوع چې څه باید موږ زده کړي وای. اوس هم د لوست په دې برخه کې راځو د کورنۍ دندې پر لور باندې. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده همیرا ملکیار څوک وه، څه ډول شخصیت و؟ لومړی د دې سوال جواب به تاسو ټول درنه زده کوونکي پیدا کوئ او په خپلو کتابچو کې به نوشته کوئ. دویم سوال، همیرا د کوم مډال مستحق شول او ولې؟ تاسو به دغه کوم مډال چې دا مستحق شوی ده هغه به واضح کوئ، او وروسته هغه څخه به لامل وایست چې ولې او په څه خاطر دا د دې مډال مستحق وګرځېدل. همیرا په کومو هیوادونو کې د ښځو د حیات مشري وکړل؟ تاسو ټول به دغه سوال جواب پیدا کوئ او وګورئ چې تاسو څومره د همیرا ملکیار سلجوقي اړوند معلومات ترلاسه کړي دي، او څومره د دې ژوند په هکله پوهیږئ. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې د لوست پای دی. تر بل داسې داشته پرې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیک هلا او احترامات به قبول کی قدر منو درنو زکون کو یو زله به هم تاسو ټول تشریف راس و همدنن ورځی درس موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول درنه او ګللی زکون کی برترو خو جوړ او صحتمند اوسه شی د صحت چمې بون پتنوې خو جوړ ګللی زکون کله که څنګه چې مر تاسو درنن ورځی لوستم افغان مشهور مېرمنو اړوند دین او افغان مشهور مېرمنې وو پیشنه او د هغوی د ژوند په حق به بشپړ معلومات ترلاسه کوم. لکه څنګه چې په تیر لوست کې مر تاسو د مېرمن همیرا ملکیار سلجوقي اړوند معلومات ولوستله چې مېرمن همیرا ملکیار سلجوقي څوک و، څه ډول شخصیت و، کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وو، د هغې د ژوند په حق مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې افغانې زړورې قهرمانې اتلې مېرمنې په اړه مې معلومات تاسو ټولو ته چمتو کړي دي. هیله مند یم چې تاسو ټول درانه زده کوونکي د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. یو ځل بیا هم یادونه کوم درنو زده کوونکو، مخکې له دینه چې ستاسو لوست پیل کړم، ستاسو ټولو درنو زده کوونکو سره خپل د نوټ کتابچه او قلمونه باید شتون ولري، تر څو د نن ورځې د لوست نوټ په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره واخلئ او مهم کلمات خپلو ځانو سره نوټ کړئ. نو راځو درنو زده کوونکو، اوس د خپل لوست پر لور باندې زموږ ستاسو د نن ورځې لوست اتلسم لوست موضوع ماسمه عصمتي وردګ ده. لولو چې ماسمه عصمتي وردګ څوک و، څه ډول شخصیت و، کوم خدمتونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي، او څرنګه یې وکولی د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی. ماسومه اسمتي وردک زیږیدنه او کورنۍ زیږیدنه ماسومه اسمتي وردک په 1910 کال کې د کابل د نوآباد افغانانو سیمه کې زیږیدلې. بلوچی ماسومه اسمتي وردک د افغانستان یو له هغو مېرمنو څخه وه کوم چې په 1910 کال کې د کابل په نوآباد افغانانو په سیمه کې زیږیدلې ده. پلار یې عبدالخالق خان و. د ماسومه اسمتي وردک د زده کړو په هکله لولو چې ماسومه اسمتي وردک څومره زده کړې کړې دي او تر کومه حده پورې یې خپلو زده کړو ته دوام ورکړی و او څه ډول یو شخصیت یې له خپل ځان څخه جوړ کړی و. لومړنۍ او منځنۍ زده کړې یې د ملالۍ لیسې څخه بشپړې کړې دي. یعنې ماسومه اسمتي وردک خپل لومړنۍ زده کړې د ملالۍ لیسې څخه بشپړې کړې دي. د ملالۍ لیسې څخه یې فارغت سند ترلاسه کړی دي. د کابل پوهنتون د تعلیم او تربیې پوهنځي څخه یې لیسانسي سند ترلاسه کړی دی. نه یوازې دا چې ماسومه اسمتي وردک د ملالۍ لیسې څخه د 12 ټولګي سند ترلاسه کړی دی، بلکې د دې ترڅنګ د کابل پوهنتون د تعلیم او تربیې پوهنځي څخه یې د لیسانسي سند هم ترلاسه کړی دی. لوړې زده کړې یې د امریکا په شیکاګو ایالاتو کې د نېشنل کالج څخه د تعلیم او تربیې په برخه کې ترلاسه کړې او ماسترۍ یې کړې ده. یعنې نېشنل زده کړې هغه زده کړې چې د نړۍ په سطحه چې سرته رسول کېږي، یعنې خپله ماسترۍ یې په خپله د امریکا په شیکاګو ایالاتو کې د نېشنل کالج څخه د تعلیم او تربیې په برخه کې ماسترۍ ترلاسه کړې ده. یعنې مېرمن ماسومه اسمتي وردک یو له هغو مېرمنو څخه و کوم چې تر ماسترۍ پورې یې خپلو زده کړې کړې وې. تعلیم او مدیریتي فعالیتونه اوس هم درنو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې د ماسومه اسمتي وردک تعلیم او مدیریتي فعالیتونه لولو چې څومره تعلیم و او کوم مدیریتي فعالیتونه سرته رسولي دي. په 1928 کال کې افغانستان ته راستنېدو وروسته یې د معرف په ملالۍ لیسه کې په تدریس پیل وکړه. یعنې ماسومه اسمتي وردک کله چې په 1928 کال کې بیرته افغانستان ته راستانه سول، یعنې کله چې د دې ماسټري دوره خلاص سول، د ماسټري څخه وروسته کله افغانستان ته چراله، نو په معرف کې کار پیل کړل چې د معرف په خوا څخه د ملالۍ لیسې د مدیر په توګه د ملالۍ لیسې ته د تدریس په توګه سره معرفي شوه. یعنې په ملالۍ لیسې کې د یو ښوونکي په توګه سره تدریس شروع کړه. د ښځینه ښوونځیو د عمومي مفتیش د زرغونه انالیسي مدیرې او د انجینر روزل مجلې مدیرې په توګه یې خدمت کړې دي. یعنې مېرمن ماسومه اسمتي وردک د ښځو د ښوونځیو د عمومي مفتیش په ډول سره همچنان د زرغونه لیسې د مدیر په توګه سره او د انجینر د روزلو د مجلې په توګه یې هم د دې کومه یو مجله چې وه چې د انجینر د روزلو په نامه سره خپرېدله، په هغه مجله کې هم د مدیر په توګه سره ستر خدمتونه او نه هېرېدونکي هلې ځلې کړې دي. قانون جوړونه او سیاست په دې برخه کې هم د مېرمن ماسومه اسمتي قانون جوړونه او سیاست لولو چې په قانون جوړونه کې کوم کارونه سرته رسولي دي او څه ډول سیاسي غړی وه. په 1928 کال کې د اساسي قانون د مشورتي کمیسیون غړی شوه. یعنی په 1928 کال کې د اساسي قانون د مشورتي کمیسیون سره یو ځای کار پیل کړ او د هغوی په کمیسیون کې د هغوی له امپلایز له جملې څخه وشمېرل شوه. د خلکو استازي په لویه جرګه کې و. یعنی د خلکو د استازي په یو لویه جرګه کې د هم ونډه واخیستل. په 1925 کال کې د کندهار د خلکو د استازي په توګه د ملي شورا د 12مې دورې دمرې ته وټاکل شوه. یعنی په 1925 لومړی خو دا په خپله چې د اساسي قانون د مشورتي کمیسیون سره یو ځای شول، هغه په خپله په 1925 کال کې و. خو وروسته یو کال څخه چې کله 1925 کال رالی، نو په دې کال کې دا د کندهار د خلکو د استازي په توګه سره د ملي شورا د 12مې دورې ته وټاکل شول. علمی فعالیتونه یې لولو. په 1928 کال کې د افغانستان د علومو اکاډمي غړی شول. همچنان په 1928 کال کې د افغانستان د علومو اکاډمي یو غړی یې هم د هغه د ټیم څخه وشمېرل شو. د کابل پوهنتون د ادبیات او اقتصاد پوهنځي کې تدریس کوه او همچنان نه یوازې د شي د مشورتي غړی و، بلکې د هغه ترڅنګ د کابل پوهنتون د ادبیات او اقتصاد پوهنځي کې هم محصلینو ته تدریس کوي. دولتی او نړیوالی دندیه د ډاکټر نجیب د واکمنی پر مهال د افغانستان د ښځو د شورا مشري وکړل. کله چې د ډاکټر نجیب واکمنی و، یعنی د هغه د سلطنت وحال و، نو په هغه وخت کې د ډاکټر نجیب د واکمنی پر مهال د افغانستان د ښځو د شورا مشري هم کول، یعنی د ښځو د مشره د شورا مشره هم و. د افغانستان د تعلیم و تربیه وزیره شوه، او د ډاکټر نجیب د واکمنی پر مهال باندې د افغانستان د تعلیم و تربیه وزیره هم شوه، او همدارنګ د یونسکو ملي کمیسیون مشره هم و. یعنی نه یوازې چې د ښځو د شورا مشري کوله، بلکې د هغه ترڅنګ د افغانستان د تعلیم و تربیه وزیره هم و، او همچنان د یونسکو د ملي کمیسیون مشر په توګه سره هم دنده سرته رسوله. یعنی په مختلفو برخو کې د ګران هیواد افغانستان لپاره ستر خدمتونه سرته رسول دي. نه یوازې دا چې په پوهنتون کې محصلین ته تدریس کوه، بلکې د هغه ترڅنګ د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د ښځو د شورا مشري کوله، د افغانستان د تعلیم و تربیه وزیره و، او همچنان د هغه څنګ د یونسکو د ملي کمیسیون مشره هم و. درنو زکون کوس هم د لوست په دې برخه کې د میرمن معصومه اسمتی وردک اړوند د هغې میراث او تاثیرات ولو، چې کوم میراث یې زموږ او تاسو ټولو افغانان دپاره پاته سوی دي او کوم تاثیرات لري. معصومه اسمتی وردک د ښځو د حقونو او ډیموکراسۍ لپاره یو مخکښه مبارزه وه. یعنی معصومه اسمتی وردک د ښځو د حقونو او د هغوی د لاسته راوړنې او د ډیموکراسۍ لپاره یو له مخکښو او پرمختللو افغانو میرمنو له جملو څخه شمېرل کېده. د هغې هڅې د افغانو ښځو لپاره د یوې بېلګې په توګه تلپاتې دي. یعنی معصومه اسمتی وردک همیشه د افغانو ښځو د حق او حقوقو په جلب کولو کې همیشه د تلپاتې خدمتونه سرته رسول دي، او اوس هم د هغې خدمتونه د یو مثال په توګه ټولنې ته وړاندې کېږي. معصومه اسمتی وردک د څېړونکو او ساینسپو په توګه د 500 څخه زیات علمي کنفرانسونو کې اشتراک کړی دی. یعنی معصومه اسمتی وردک د خپلو څېړونکو او ساینسپوهانو په توګه سره د 500 څخه زیات په علمي کنفرانسونو کې اشتراک کړی دی، او په هغو کې یې خپله ونډه اخیستې ده، او د ملي او نړیوال سازمانونو لخوا څخه د هغه د خدماتو ستاینه شوې ده. یعنی نه یوازې چې په هیواد کې په ملي سطحه د هغې د خدمتونو ستاینه شوې ده، بلکې د دې ترڅنګ په ټول جهان یا هم په ټول نړۍ کې د ټول نړۍ سازمانونو د هغې د خدمتونو ستاینه کړې ده، او هغې په مختلفو جایزو سره نازولې ده. د هغې په جایزو کې د کلتور د غوره کارکونکي لقب آریانا جایزه، د پوهان میډال، او د هند د ښځو د ملي کمیسیون جایزه شامل ده. یعنی د هغې د غوره جایزو څخه یو پخپله د کلتور د غوره کارکونکي لقب چې دی ورکول سوی و، د آریانا لقب په نامه سره ده نازول سوی و، همچنان د پوهنه مډال هم ورکول سوی و، او په هند کې د ښځو د ملي کمیسیون جایزه یې هم ترلاسه کړې ده. درنو زکونکو اوس هم د لوست اخرنی برخې ته راځو. هیله مند یم چې تر دې دم پورې تاسو د میرمن معصومه اسمتی وردک اړوند بشپړ معلومات ترلاسه کړي او پوسی و اوسېږي چې میرمن معصومه اسمتی وردک څوک و، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه یې د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولي وه. واقعا هم یو زړوره افغانه اتله میرمنه وه، او ستر خدمتونه یې د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي. اوس هم په دې برخه کې لولو چې په وروستي کلونو کې د میرمن معصومه اسمتی وردک ژوند څه ډول و. د کورنۍ جګړو د پیل سره هغې په 1990 کال کې افغانستان پرېښوده او فرانسې ته ولاړه. یعنی کله چې په افغانستان کې کورنۍ جګړې رامنځته شولې، کورنۍ بحرانونه او کورنۍ شخړې وې، افغانستان له سترو سیاسي ننګونو سره مخامخ شو. یعنی په داسې یو حالت و چې په هغه وخت کې ژوند کول په افغانستان کې ډېر زیات ستونزمن و، ټولو افغانانو په یو ډول تورتم او تیارو کې ژوند کوه. نو په هغه وخت کې په 1990 کال کې میرمن معصومه اسمتی وردک دې ته مجبور سول تر څو افغانستان پرېږدي او فرانسې ته مهاجرت وکړي. نو په 1990 کال کې د افغانستان پرېښدو ته میرمن معصومه اسمتی اړ شول، او له افغانستان څخه فرانسې ته ولاړل. او په 2001 کال کې د فرانسې په ملوزه اشار کې مړه شول. یعنی کله چې د فرانسې ته ولاړل، په فرانسې کې تقریبا د لس کالو په شاوخوا عمر تیرېدو څخه وروسته په 2001 کال کې د فرانسې په مالوزه ښار کې مړه شول، او هم هلته خاورو ته وسپارل شوه. یعنی اترونو زکونکو دا و زموږ او ستاسو د افغاني مېرمنې د ژوند په حق له معلومات کوم چې موږ او تاسو نن ورځ د هغې د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نو هیله ده چې په یو څه پوه سوي یاست او یو څه مو زده کړي وي. اوس هم د لوست په دې برخه کې راځو ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې. ستاسو ټولو درنو زده کوونکو ته مې درې ډېر ساده او اسانه سوالونه چمتو کړي دي کوم چې دغه درو سوالونو ته تاسو ټول درنه زده کوونکي به ځواب وایست او وروسته د هغه څخه به یې په خپلو کتابچو کې په منظم شکل سره لیکي. نو درنو زده کوونکو ستاسو د ټولو لومړی سوال چې دی، ماسومه اسمتي وردګ د زده کړو لپاره کوم هیواد ته تللې وه؟ تاسو ټول به درنه زده کوونکو به نن ورځې لوست د خپلو ځانو سره ګوري او وروسته د هغه څخه به د دې سوال جواب پیدا کوي چې ماسومه اسمتي وردګ د خپلو زده کړو لپاره کوم هیواد ته تللې وه او کوم ډول زده کړې ترلاسه کړلې. نوموړي په افغانستان کې د کومو دولتي دندې مشري کړې ده؟ او همچنان دویم سوال چې دی ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو ده، د میرمن ماسومه اسمتي په افغانستان کې کومې دولتي دندې سرته رسولې دي او کومې مشري یې په غاړه درلودله؟ همچنان دریم سوال پر لور باندې راځو، هغې د خپلو فعالیتونو لپاره کومې نړیوالې جایزې ترلاسه کړې؟ یعنې ماسومه اسمتي وردګ چې کوم فعالیتونه د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي، په خپلو فعالیتونو کې کوم ډول جایزې سر ترلاسه کړي دي، د هغو جایزو نمونه په خپلو کتابچو کې درسره ولیکئ. نور نو درنو زده کوونکو، دا ستاسو د نن ورځې درس. هیله مند یم چې په یو څه باندې پوه سوي واوسیږئ. د نن ورځې د لوست پای دی. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو درنو زده کوونکو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، د الله په امان شه وخت.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خپرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00420231111.
اساسي او بشري حقوق. قدرمنو دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې له بیوزلو کسانو سره د شتمنو لخوا د مرستې پاکله خبرې کوو. له موږ سره میلمه دی ډاکټر حیات الله عتیق. نوموړي په افغانستان کې له بیوزلو کسانو سره د مرستې کولو ځینې کارونه پیل کړي دي. ډاکټر صاحب، په پیل کې درته وایم چې ولې په افغانستان کې د بیوزلو غریبانو شمیر ورستر بلې په زیاتی دلودي؟
بهرنۍ کومکونه ډېر کم دي. بهرنۍ ټولنې عموما افغانستان هیر کړی. دا هغه ستونزه ده چې بیکاری کچه ډېره زیاته لوړه شوې. او د ټولنې اساسي خبر دغه ده چې موږ تاسو مسلمانه ټولنه یو او الله جل جلاله موږ تاسو پیدا کړی یو. د بډاګانو انسانانو په مالونو کې د فقیرانو حق دی. دا خبر داسې نه ده چې د غنی او د بډا انسان خوښه ده چې فقیر هیر کړي، حق ورته ورکړي او ورته ورته کړي. نه، دا باید ورنه واخیستل شي. د غنی نه، د شتمن انسان نه، که چېرته د فقیر حق ورته نه ورکوي، نو دا د اسلامي حکومت د یو ذمهواري ده چې هغه ورنه واخلي او فقیر ته یې ورکړي. موږ تاسو متاسفانه ځینې ارزښتونه هم هیر کړي په ټوله کې چې هغه د فقیر حق دی. موږ تاسو د یو کورنۍ مثال لرو. نو په کورنۍ کې مشران هغوی خواري کوي، زحمت وباسي، المړی را ګټي، به کشران یې خوري. لکه رسول صلی الله علیه وسلم هم چې فرمایي چې انما ترزقون وتنصرون بدعفائکم. تاسو په حقیقت کې الله جل جلاله چې بریاوې درکوي او تاسو ته رزق درکوي، هغه ستاسو د ضعیفانو په وجه باندې. نو په هیواد کې کوم فقیران او یتیمان او کونډې او بېوزله هغه انسانان چې هغوی د فقر په دایره کې اوسیږي، نو که چېرته فعلا شتمن انسانان او بډا انسانان ورسره همکاري وکوي، دا په حقیقت کې دغه بډا انسان د خپل ځان سره همکاري کوي، ځکه چې د دوی بریا او د دوی رزق په دوی باندې دی. او همداسې الله جل جلاله په مختلفو ځایونو کې د قرآن کریم امر کوي چې تاسو د فقیرانو حق ورته ورکړئ. نو لکه سورة بقره 101 آیت کې الله جل جلاله وایي چې واتلی مال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. الله جل جلاله هغه ضعیف انسانان چې هغه یتیمان دي او مسکینان دي او هغه حتی مسافرین دي او هغه انسانان چې هغوی سوال کوي څه نه لري او ډېر زیات فقیران دي چې هغوی سوال نه کوي او عام خلک هغوی ته داسې وایي چې دا اغنیا دي، دا بډا خلک دي. تحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف تعریفهم باسمائهم لا يسألون الناس الحافا. د خلکو نه په ډېر الحاح او په اصرار باندې غوښتنه نه کوي، ځکه چې هغوی ته الله جل جلاله یو عزت نفس ورکړی، شرمیږي. خو بډا انسانان باید پلټنه وکوي، وګوري چې دغه انسانان را پیدا کړي او د دغو انسانانو سره همکاري وکړي. او د موږ تاسو په ټولنه کې عموما څوک چې ډېر کم همکاري هم کوي، بیا د فقیر او د یتیم او د کونډې نه دعا غواړي، داسې یو قسم احسان ورباندې ږدي. دا هم زموږ ستاسو په دین کې متاسفانه چې یو بد رواج دی. که حقیقت ته چېرته وګورو، عایشه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي فقیر او مسکین ته به چې څه همکاري به ورسره کوله، هغه دینار د اوسپنې کوم روپۍ چې ده دا به ورته ومینځله او عطر باندې به ورته ووهله، عطر ورباندې ووهل، بیا وروسته به فقیر ته ورته ورکول. بیا به دې ورته دعا کوله، فقیر ته به دې دعا کوله چې خدای تاته خیر درکړي چې د ما صدقه دې قبول کړه. دا صدقه په حقیقت کې د مال چرک دی. که چېرته بډا انسانان په دې باندې پوه شي چې دا د مال چرک دی او د مال خیری دی.
ډاکټر صاحب، تاسو ډېرې ښې موضوع ته اشاره وکړه. هغه دا وه چې کله یو څوک فقیر ته یو څه ورکوي، کومک ورسره کوي، نو بیا تمه لري چې دعا ورته وکړي. یو بل څه ته که تاسو متوجه شوي یاستئ، په دې وروستیو کې دغه ټولنیزې رسنۍ ډېرې کارېږي. ځینې کسان له فقیرانو سره مرسته کوي، بیا عکس اخلي، بیا د ټولنیزو رسنیو ته پورته کوي. په دې خبرې راته وکړي.
زما په نظر باندې چې دا ډېر بد کار دی چې خلک همکاري کوي او بیا د یتیم او خاصتا بیا د کونډې او رنډې عکس اخلي او بیا رسنیو ته ورته ورکوي. خو یوه نقطه هم باید هېره نه کړو چې ځینې انساني ټولنې او ځینې ډونران متاسفانه چې دغه شیونه غواړي. زه خپله د یو انساني ټولنې مشري کوم. موږ هم متاسفانه کله کله په دې حرج کې راشو، ځکه چې ځینې ډونران او ځینې انسانان عکسونه غواړي. حتی یو ځل مخکې زه خپله ساحه کې وم په هېواد کې، نو برخې مونږ کېښودې د خپلو ملګرو ته. ما ورته وویم چې دا برخو عکسونه واخلي، همدغه غذایي مواد و غواړو، وریجې، دا نور مسایل، او د دې فقیرانو عکسونه مه اخلي. او هغه کوم ډونر چې و، هغه ډونر ما پېژندلو تقریبا ښه، داسې یو مسلمان شخصیت دی. ما ورته مزه ورته نات ورته ورکم. نو بیا ما ته خپل ځوانان زموږ کوم مواسک چې ملګری دغوی و، چې تاسو یقین وکړو چې مخکې مونږ تجربه کړی وو او دا موافقه نه کوي. همدغه یتیم ماشوم چې وړوکی دی، دا عکس اخیستل کېږي که چېرته د لوی شي، نو دی قانونا دی کولی شي دی عارض شي، او ځکه چې د شخصیت ته تقریبا چې یو قسم ضربه غونته ده چې د وړوکی ماشوم و یتیم و فقیر و دی وخت کې وزیر ورنه جوړېږي او مسؤول ورنه جوړېږي، نو خلکو د ده د شخصیت سره لوبې کړي. نو له کل حال عکسونه داسې قسم چې د شانه واخیستل شي، د طرف نه واخیستل شي، عکسونه ورته ورولېږل. نو ما ته وایي چې هغه مستفیدین کوم چې د خلک د برخې اخیستې د هغې عکسونه ما ته راولېږه، هغه چېرته دي؟ زه متاسفانه چې ډېر زیات خفه شوم. نو کله کله خو د ځینې انساني ټولنو ضرورت وي، خو داسې یو کار وشي چې نه د یتیم هغه عزت النفس ختم شي او نه هم هغه ډونر خفه شي. رسول صلی الله علیه وسلم یو حدیث دی، وایي یتیم په لاس باندې چا چې لاس راکس کړ، څومره وېښتان چې د لاس لاندې راشي، الله جل جلاله د دې وېښتانو په عدد باندې د انسان ته چې د لاس کش کوونکی دی، د اجر ورته ورکوي. دغه یو حدیث موږ اورېدلی، خو متاسفانه په دې کې د یتیم عزت النفس موږ له منځه یوسو.
ډاکټر صاحب، یو خو دا ده لکه تاسو چې اشاره وکړه چې ځینې کسان چې مرسته کوي، هغه دوی غواړي یو ثبوت ولري چې دا مرسته رښتیا رسېدلې نه ده رسېدلې، او بل د راتلونکي پروګرام لپاره دوی چمتووالی نیسي. چې تاسو دا خبر ډېر ښه تشریح کړئ، دا یو ضرورت دی. خو یو شمېر کسان دغه مرسته د همدې لپاره کوي چې هغه دوی په فیسبوک کې د موږ او تاسې په عامه خبره ځانونه لوی ښکاره کا، مرسته به دومره نه وي، 500,000 افغانۍ مرسته به وي، مګر هغه به همیشه فیسبوک کې نشرې. هدف زما دغه ډول کسان وو.
دقیقا یوې نقطې ته باید موږ تاسو متوجه اوسېږو چې موږ تاسو انسانان چې څه مرسته کوو، دا په حقیقت کې د خپل ځان لپاره کوو. الله جل جلاله د مزمل سورۃ کې په شلم نمبر آیت کې فرمایي چې وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله هو خیرا واعظم اجرا. اے انسانانو، تاسو چې کوئ د غریب او د فقیر د کونډې سره تاسو همکاري کوئ، دا په حقیقت کې د خپل ځان سره کوئ، ځکه دا ستاسو آخرت اکاونټ کې درته جمع کیږي. او بل یو بل حدیث شریف دی، وایي چې داسې سهار نه راځي چې الله جل جلاله په دې سهار کې دوه ملک د اسمان را نازل نه کړي. یوه پرشته وایي چې اے خدایا، هغه انسان ته چې هغه خرڅه کړې، د هغې بدل ورته ورکړي. او بل وایي چې اے پروردګاره، هر هغه انسان چې بخیل دی، د مال راټینګ کړی، د مال خو امانت دی، د مال خو د الله دی، موږ تاسو ته اسې امانت راکړی او دا یې راټینګ کړی، نو هغه مال ته ورته تلف کړی. یو وایي چې اللهم اعط منفقا خلفا، او بل وایي چې اللهم اعط ممسکا تلفا. چا چې د مال راټینګ کړی، ای پروردګار، د مال ته ور نه ضایع کړی. نو دا چې پرشتې یو انسان ته خیرا ورته وکوي یا دعا ورته وکوي، نو الله جل جلاله د هغوی دعاګانې خو بیا نه قبلوي. او بل حدیث شریف کې وایي، تاسو په داسې خلو باندې ځان ته دعاګانې وغواړئ چې هغې ګناه نه وي کړی، چې هغه پرشتې دي. ځکه چې یو انسان دعا وي بل انسان ته دعا وکړي، زه تاسو دعا کوم، نو پرشته ماته وایي چې امین ولک مثل ذلک، ستا دغه دعا دې د فرښتې په حق کې الله قبول کړي او تاسو ته هم الله جل جلاله همدومر اجر درکړي. نو دغه مسله باید موږ تاسو ویره نه کړو چې موږ تاسو دغه صدقات چې ورکوو د خیراتونه چې ورکوو د صرف په دې خاطر باندې موږ نه ورکوو چې خلک راته، بالعکس که چېرته دغه یو نیت دی چا سره وي چې ولا زه عکس واخلم او ولا ماته خلک ووایي چې ولا د پلانکی سړی ډېر زیات بډای سړی دی او ډېر کریم او سخي سړی دی، تاسو پوهېږئ چې یو ډېر خطرناک او ډېر زیات وحشتناک یو وعید چې دی حقیقت نه چې انسان ویښته پورته کړي هغه دغه دی چې کله الله جل جلاله د انسانان د حشر ورځ باندې راپورته کړي او دوی چې کنه جهنم ته ورغورځوي نو د جهنم هغه اور چې دی تاسو پوهېږئ چې هغه کاڼي او انسانان دي په دې باندې اور لګېږي، په دریو کسانو باندې جهنم اور لګېږي، هغه کریم او هغه سخي انسان چې ځان ته سخي وي او بډای وي په دغو وجه باندې دوی صدقات او خیراتونه کړي وي چې د ته وویل شي چې والله چې پلانکی سړی خو والله چې ښې پیسې بربادوي او ښه کومکونه کوي د کونډې د یتیم سره. دغه درې انسانان یو د خونه دغه انسان چې دا به راوستل شي او د جهنم په اور کې به ورواچول شي او الله به ورته وایي چې تا د خلکو په خاطر باندې د نامو په خاطر باندې تا صدقې او خیراتونه ورته ورکړي وو، فقط قیل تا ته دغه لقب درکړ شو په دنیا کې، تا ته وویل شو چې دا سړی چې دی سخي سړی دی او کریم سړی، ځکه تا د انسانانو په خاطر باندې کار کړی و، دا خو د رب په خاطر باندې نه و کړی. نو د دې ډېر زیات خطرناک خبر ده. بل ځای کې رسول الله فرمایي چې ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، هغه څوک چې په ځمکه کې وي چې هغه فقیر دی، کونډه ده او بېوزله انسانان دي، په هغه باندې تاسو رحم وکوئ، هغه څوک به تاسو باندې رحم وکوي چې هغه په اسمان کې دی چې هغه الله جل جلاله دی. او بل ځای کې پیغمبر فرمایي چې من لا يرحم لا يرحم، څوک چې په خلکو باندې رحم نه کوي الله هم په هغه باندې رحم نه کوي. او دا بډای انسان هم باید دا خبره باید هیره نه کړي چې کېدای شي داسې یو ورځ په ما باندې هم راشي چې زه هم فقیر وم، غریب وم، کور مې سیلاب وړی وي او زلزله شوی وي او هیڅ شی ونه لرم او د ټول کوم شتمنۍ چې الله راته راکړې امانته درنه واخلي، باید دغه رحم د دوی په زړه کې وي.
یو بل څه چې لیدل کېږي بدبختانه د موږ او تاسو په ټولنه کې هغه دا ده چې یو شمېر کسان بیا د خیر او خیرات او مرسته چې کوي دغه شناسا خلکو سره کوي، ملګري سره کوي، واقعي غریب سره مرسته نه کوي. دغلته بیا څومره دغو غریبانو دغو فقیرانو دغو بېوزلو حق
که چیرته دا خپلوان غریبان وي چې وات المال علی حبه ذوی القربى والیتامى والمساکین، نو دلته الله جل جلاله دا خپلوان حتی د یتیمانو د مسکینانو د مسافرینو نه مخکې ذکر کړي. نو که چیرته دا خپل انسانان چې کوم وي هغه غریبان وي، مثلا د انسان مور غریبه ده، پلار غریب ده، دا خو حق د مور پلار، خو د ورونه او د کاکاګانو او ماماګانو دغه انسان غریبان وي او دی بډای انسان وي، نو دا په دې باندې واجبه ده چې ځکه دوه حقونه شول، یو د ده دا حق شو چې هغه د ده خپلوان دي ذوی القربا دي، او دویمه خبره دغه ده چې هغوی غریبان دي، فقیران دي، څه نه لري. نو دوکې انشاءالله چې څه حرج نشته، خو که چیرته لکه تاسو چې مهرباني وکوله داسې انسانان وي چې هغوی ضرورت نه لري مرسته، او یو انسان صرف په دې وجه چې خپل یو برستیج ورباندې جوړ کړي او خپل یو پیسلا باندې نوم ورباندې وګټي او یو داسې یو شي چې د دوی د خپلوان حتی کله کله پردۍ مرستې وي او انسان خپلو خپلوان ته ورته ورکوي، نو دا بیا ډېر لوی جرم دی. او کله کله که داسې وشي د مثال په توګه وایي چې فقیر پاتې شي، کونډه پاتې شي، داسې یو انسان مرسته واخلي چې هغه د مرستې مستحق نه دی، نو دا ډېر زیات لوی جرم دی. په دې کې هم باید الله جل جلاله دغه انسانان باید وډار شي، او خاصتا بیا داسې بعضې مرستې حکومتونه دي، د مثال په توګه وایي زکات دی، د زکات لپاره الله جل جلاله هلته خلک مشخص کړي د زکات چاته ورکړي شي، دا فرض دی. که داسې یو انسان ته زکات ورکړي شي چې هغه د دې مستحق نه وي، یعنی فقیر او غریب نه وي، نو دغه سړي زکات هم دا هم په خطره کښېږي. او د مثال په توګه باندې دغه د قربانۍ غوښه ده مثلا چې الله جل جلاله موږ تاسو ته دغه امر کړی چې د قربانۍ کوو، نو دغه د مثال په توګه باندې که داسې یو انسان ته ورکړي چې هغه مستحق نه وي، نو دلته هم عموما یو لوی شرعي حرج دی. نو دا هم زما په نظر باندې چې ډېر یو لوی ظلم دی چې یو انسان فقیران او کونډې او غریبان پرېږدي او خپلو خپلوانو ته چې هغه داسې انسانان چې هغه محتاج نه دي هغوی ته مرسته ورته ورکوي، دا یو ډېر لوی ظلم دی.
بله، که په دې باندې خبرې وکړو چې ولې په افغانستان کې د بېوزلو کسانو شمېر زیات څه، که څه هم د طالبان حکومت په رسمي ډول ارقام نه ورکوي، مګر موږ او تاسو عیني شاهدان لرو چې ار اوراز په لارو کوڅو کې مېرمنې لیدل کېږي، ماشومان لیدل کېږي، سوال کوي، په کورو کې خلک یو وخت ډوډۍ وخوري، البته ډیری خلک یو وخت ډوډۍ وخوري د بل وخت نه لري. تاسو علت څه ګڼئ؟ ولې خلک د خوارۍ خواته، د بېوزلۍ خواته روان دي؟
ولې مختلف علتونه دي. زما په نظر باندې دا یو حقیقت ده چې فقر او بېچارهګي زموږ تاسو په هیواد کې اوس نه ده، د پخوانه موږ تاسو متاسفانه چې فقیران او غریبان لرو، افغانان ته په میراث باندې پاتې شوي، البته اوس کچه زیاته شوې، ځکه ده چې طبیعي خبر خبر ده چې افغانستان اوسنۍ حکومت چې دی هغه دولتونه ورباندې رسمي اعتراف نه لري او داسې یو قسم محاصره غونته دی او دا بالفعل هم څومره چې داخلي امکاناتي حکومت په دې باندې تر اوسه پورې چلیږي. او دویمه خبر دغه ده چې د کاروبار زمینه چې باید مساعده شي، د هم د حکومت یو مهمه وجیبه ده او د حکومت باندې د خلکو دا یو حق دی چې هغوی ته د کار زمینه برابره کړي. د کار زمین لپاره لومړی شرط امنیت دی، امن دی. اوس الحمدلله چې امن د مخکې په پرتله باندې تر ډېره اندازې پورې الحمدلله چې محقق شوی په افغانستان کې. خو د نور مسایل هم چې دي، د کاروبار دپاره، د ځوانانو دپاره د کاروبار زمینه مساعده دل مختخور باید خلک عادت نه شي، خو په ټوله کې داسې یوه اقتصادي زمینه ورته برابره شي چې هغه زموږ ساسو د ارزښتونو د مبادئو سره په ټکر کې هم نه وي او ځوانان وکولی شي په هغه کې دوی کاروبار وکوي، په دې کې دوی خپله حلال یو رزق ځان ته پیدا کړي. او دغه ځوانان چې هغوی اکثره په قاچاقي لارو باندې د مثال په توګه باندې بهر ځي، د دې هم مخه ونیول شي او په هیواد کې داخل کې ورته داسې فرصتونه ورته پیدا شي. او کله چې تاسو بهتر پوهیږئ هغه څوک چې بهر ځي هغوی ته هم کاري فرصتونه داسې زر نه پیدا کېږي او داسې کاري فرصتونه هم ورته نه پیدا کېږي چې د هغوی دغه عزت نفس سره مطابق وي. هغوی یو کار وي، خو که ډاکټر وي او انجینر وي، هغوی بهر لاړ شي، هغوی نشي کولی چې په همدې خپلو تخصصاتو کې کار وکوي. کېدای شي داسې یو کار وکوي چې مثال په توګه باندې ټکسواني وکوي، مثلا اوبر وچلوي یا مثلا بل کار وکوي. نو هدف دغه دی چې دا په ټوله کې قدر دی د افغانستان، دا د افغانستان یوه لویه شتمني ده، دې باندې هم باید کار وشي چې د هېواد نه باید بهر نه شي او کاري اقتصادي فرصتونه د دوی لپاره داسې مهیا شي تر څو دوی پکې کار وکوي. او د انساني مؤسسات هم دغه کار دی. زما خو دغه شخصي نظر دی چې هغه مؤسسات چې هغوی مایي ورکوي، زما په نظر باندې چې د مایي نیولو طریقه ورته وښيي، ځکه چې مایي خوري او بیا لاس نیولی فقیر او غریب وایي ما ته بل راکړه. نو حتی که چېرته یو کونډې ته یو غوا واخیستل شي په اطراف کې، مثال په توګه باندې، یا یو چی ورته یو کار ورته جوړ شي، دا بهتره ده د دې نه چې هغوی سره همکاري وشي مسلسله. په دې باندې هم انساني مؤسسات باید یو فکر وکوي، هغوی اراده لري. نو هدف دا دی چې ټولنیز مؤسسات، اجتماعي مؤسسات هم دغه یو مسؤلیت لري چې هغوی باید او کوي. همداسې زموږ ستاسو تاجران او زموږ ستاسو بڑا انسانان، هغوی هم مسؤلیت لري چې باید خپل فقیران، هر څوک په خپل کلي کې، په خپله قریه کې فقیر پیژني، کونډه پیژني، یتیم پیژني، د هغوی حقوق باید تر پښو لاندې نه شي. او همداسې مؤثرین انسانان، او خاصتا هغه افغانان چې هغوی به هر اوسېږي، زما په نظر باندې که چېرته د یوې ورځې ډوډۍ چې دوی په رستوران کې خوري کورنۍ، دغه مبلغ ولېږي یو فقیر کورنۍ ته ولېږي، د مثال په توګه باندې هغوی ته هم د لاس نه راونیسي، زما په نظر باندې دا هم ډېر لوی کار دی. یو خو سیاسي لوری دی، د سیاسي لوری که چېرته موږ د انساني لوری ټچ ورسره ورکړو، نو دا بیا یو لوی مصیبت جوړوي. د سیاسي لوری چې دی هغه د خپل کار کوي، خو الاقل دغه انساني لوری د باره باندې موږ تاسو باید کار وکړو، رسنۍ باید کار وکوي، خلک باید تشویق شي. هغه افغانان چې هغوی بهر اوسېږي، د هغوی الحمدلله ژوندونه جوړ دي او آرام دي. نو که ډېره کمه همکاري هم وکوي د خپل فقیر او د یتیم سره، نو ډېر زیات هلته مثبت انګیزه لري او هغه د فقیر د فقر نه بچ کوي. حتی په بعضې موسمي مناسبات کې، مثال په توګه باندې روژه ده، د مثال په توګه باندې لوی اختر دی، د نور بعضې مناسبتونه دي، نو که چېرته دغه شی ورته ورکړل شي، زما په نظر باندې چې په دا به ډېره، یعنی ډېره لویه همکاري ده. خلکو دپاره وړه مسله ده، خو د نور خلکو دپاره ډېره لویه ده. زما یادېږي د تېر اختر کې زموږ بچیانو غوښتنه وکوله چې بوټان زه ورته واخلم. نو ما ورته وایم چې ګورې، کوچني اختر کې موږ اخیستي و، ستاسو نظر دی چې دغه بوټان موږ یتیمانو ته ولېږو؟ په هېواد کې بعضې یتیمان دي چې د هغوی بوټان نشته. بچیانو موافقه وکوله، هغه مبلغ ما واخیستو، اول ته یتیمان ته ما ولېږل. ما ورته وایم چې دا مبلغ نمونه مې ورته ورکړي، دا د محمد طرف نه دی، فلاني 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 ته یو جوړ بوټ ځای باندې تقریبا درې جوړه بوټ وشول. نو هغه ډېر یو ښه اثر یې درلودو، یو ښه تاثیر او اغېز یې درلودو، حتی د کوچنیانو په د نفسونو کې. ما ورته وایم چې ګورې، ستاسو بوټان نه ویدي، زړه نه دي، خو تاسو هلته درې درې هر یو هلک درې درې یتیمان خوشحاله کړل. زما هدف دا دی چې داسې یو قسم انګیزه موږ ورکړو، خاصا د میډیا دغه مسؤلیت، د سوشل میډیا کې کوم مؤثرین او کوم انسانان چې دي، چې دغه انساني لوري ته موږ تاسو فوکس وکړو.
بله ډاکټر صاحب، که چېرې دا وضعیت همدې چې پاتې شي په هېواد کې، خلکو ته کار هم پیدا نه شي، د بېوزلو کسانو شمېر هم زیات شي، له بهر نه هم دوی سره کومکونه ونیسي، وضعیت سرقم کېدلی
شي؟ عقیده باندې هم چې د کون یو مدبر لري، داسې یو خالق او پروردگار لري چې دا ټول مسائل له الله جل جلاله سره دا ډېر ښه منظم ترتیب شوی. موږ تاسو د خپلو کورونو چارې، د خپلو دفترونو چارې سنبالوو، خو د کون یو مدبر لري. او دا بندگان چې دي، دا خود الله بندگان دي. موږ تاسو ګورې د خپل کورنۍ سره څومره مینه کوو، څومره محبت کوو، او څومره دې باندې موږ تاسو د خپل لند کومه کورنۍ چې ده، څومره موږ باندې زوريګو، مثلا تاسو خپل ورور باندې، خپل مورکۍ باندې، او همداسې موږ تاسو ټول ټوله کې. که موږ تاسو وګورو، ده د الله جل جلاله دغه رحمت چې دی، د پسل تقسیم او تقسیم شوی، نه نه فساد د الله سره دی، او یو فساد د رالګره د انسانانو په مابین کې دی. زه خو په دې نتیجه باندې ما چې الله جل جلاله خپل بندگان حتما ساتي او دغینه دفاع کوي خدا کله کله د الله جل جلاله دی طرف نه دی امتحان وی او ابتلا وی چې الله جل جلاله دی کې فقیرم په ابتلا کې چول امتحان کې چول او غنی بڑا هم چول چې آی دا غنی بڑا دی تلا سور کوي او کینه ورته ور کوي نو زه خو په دې ایمان باندې ان شاء الله خپل بندگان ساتي خو د موږ تاسو د امتحان وخت خوره کې سرونه خکته خپل گریوان ته او ها کوند او یتیمان او ها کوم به وزه انسانان خپل ځان ته حاضر کو او د یو مقارنه او مقایسه وکړو کچیرته زمونږ کورنۍ د یو حالت ته ورسیږو موږ د فقیران شو موږ په کوم روان شي زلزله ور باندې راشي یا ور باندې سیلاب راشي یا بل څه مصیبت راشي زمونږ به څه صورت حال وي نو هدف هغه دی چې حالت خو متاسفانه چې سړی دردون کوي سړی خفه کیږي خو په دې باندې موږ تاسو باید نیکپال اوسېږو چې موږ یو لوی رحیم پروردګار لرو هغه به انشاءالله حتماً زموږ تاسو لاسنیوی کوي
بله بیشک چې پر حالت کې خدای پاک مهربانه ده خدای روزی رسان ده خو یو وسیله غواړي لکه څنګه ستاسو په خپل خبر کې ویل کسان چې شتمن دي دوی باید مرسته وکړي د خبرونه په اخر کې د تاسو خبرې به یو جیل بیا هو کسانو ته ولرو چې دوی شتمن دي او حاکم نظام ته به ولرو چې دوی ته څه کول پکار دي چې د بیوزلو لاسنیوی وسی
ولز مو خدا نظر دي چې مونږ او دغه پیغام دی چې مونږ ټول مسؤلیت لرو الا کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته مونږ تاسو ټول مسؤلیت لرو د حاکم نظام هم مسؤل دی او بډای انسانان هم مسؤلیت لري او مؤسسات هم مسؤلیت لري حتی یو گاونډي په کور کې شروع په خده او بل گاونډي باندې بوی لګیږي نو دا هم ور باندې حرام دغه باید ته باید لږ ولیږي خیر ورته زیات او د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت یو چا پسر لل کړی و غوښې لګلی و سر یې پات شوی و سر یې به کوم ګاونډیانو ته لګلی و هغوی بل ته لګلی و چې مونږ غوښه شته و کورونو باندې سر د پسه تاو شو و بېرته بیا خپل کور ته راغلی و بیا د سړی خوشحاله و چې الحمدلله خلک سره څه رزق روزي شته نو ټول مسؤلیت لرو او په دغه جانب کې د فقیر او د کونډې او د بېوزله انسانانو حقوق باید پښو لاندې نه شي ټول باید ورته متوجه اوسېږو او ټول باید الله نه په دې رابطه باندې ویرېږو او داسې یو فکر وکړو چې کېدای شي مونږ باندې زموږ استاد په اولاد باندې یو حالت راشي که به ډېر زیات دردون کوي او ډېر زیات ناراحتي وي کې نو مخکې چې موږ داسې باندې حالت راشي باید فقیر او کونډه او مسکین باید هېر نه کړو او بل دغه مثلا هم هېره نه کړو د زهره ونه بس چې دغه همکاري چې موږ سره کوو لکه مخکې چې ما وې د خپل ځان سره په حقیقت کې کوو او بل دا چې الله وایي چې وما انفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين سبق ان هذا شمن برايته و تاسو چې خرچه کوي په غریبانو فقیرانو باندې الله جل جلاله تاسو ته بیرته درکوي او الله چې خیر دې زور کاون کده مونږ غټ مشکل لاندې چې مونږ روزي پسې ګرځو رزاق زمونه ویر شو چې الله دې سبحانه و تعالی نو باید مونږ تاسو په الله ویر نکړو ځکه روزي رسان زمونږ تاسو الله دې ټول وسایل چې مونږ دي هغه مسائل د خپل ځان لپاره مسخر کړو خو په ټوله کې الله جل جلاله باید ویر نکړو ځکه هغه رحمان دی هغه رحیم دی هغه رزاق دی هغه وهاب دی ورکون کده او هغه المعطي والمانع دی هغه ورکون کده او منعتون کده دا الله جل جلاله ټول حکمتونه دی ولې کله رزق منع کړی او کله ورته ورکړي ټول مسؤلیت موږ تاسو خپل ځان ته افغانان وایو بهر یو او په داخل کې موږ تاسو ټول مسؤلیت دی حکومت کې او کرایات کې موږ تاسو ټول مسؤلیت دی بل ته باید لاس ورکړو او د یو بل سره باید ودرېږو او په ایمان نه ودرېږو یاندې قلبن ور سره ودرېږو
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو ژوندۍ سلامات اوسئ
تاسو نه هم مننه کوم الله دې وساته
قدرمنو دوستانو دا وادي دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې ل بي وزلو کسانو سره د مرستې پاک له خبرې وشوي لمو سره میلما وو ډاکټر آیت الله حتید تربیه فرض کې چیاست الله مال او ملګری
نصیب دبل شوی اللہ دیوار I'm not afraid.